ازادي راډیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي دیبورا لاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، د هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره و پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندریس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,700,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ وایي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې وژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال نسکوره شوه چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. سموک غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو دقیقو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې څو لنډ راپورونه لرو. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. طالبانو پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیستل شي، خو دا چې نجونې هم ښوونځیو ته نن ولاړې کنه، په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
تکل صاحب، د کابل ځینو ښوونځیو ته سهار 8 بجې نجونې ورغلي دي، خو لا هم معلومه نه ده چې په ښوونځیو کې دغه بخنه غواړم په خوندیو کې درسونه پیل شوی دی او کنه دی پیل شوی، په دې اړه لا تر اوسه معلومات نشته. د کابل زرغونی لیسا، د غشان رابیه بلخی لیسې تنجونی ورغلی دی. په دشت برچی کې یو شمېر دنجونو لیسو ته نجونی ورغلی دي. نن به د طالبانو د معرف وزارت په دې اړه کانفرنس لري، غونډه به لري او واضح کیږي به چې آیا د نجونو ښوونځي رښتیا هم پرانستل کیږي کنه. ځکه د معرف وزارت له قوله یوه اعلامیه خپره شوې ده سره له دې تر دې د معرف وزارت رسمي ډول باندې نه ده تایید کړې، خو په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي به تر دویم امره پورې معطل وي، دا به نه خلاصېږي. او دلیل په دې اعلامیه کې دا ښودل شوی دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغاني کلتور او شریعت له دود سره سم جامع نوي طرحه شوي، د دنجونو لپاره تر هغه پورې به دنجونو خوندزي چې دا نه پرانستل کیږي. له بیلابیلو ولایتونو نه بیا په راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو کې خوندزي پرانستل شوي دي، نجونې تړلي دي، په ځینو کې بند دي. له هرات نه راپور وایي چې هلته نجونې سهار ښوونځیو ته تللي. په پنجشیر او کاپیسا کې ویل کیږي چې تمه ده نن پرانستل شي. کونړ کې هم نجونې ښوونځیو ته تللي دي. په نورستان کې به وایي چې سبا ته پرانستل کیږي. په ننګرهار کې هم نجونې ښوونځیو ته تللي دي، خو معلومه نه ده چې درسونه یې پیل شوي او که نه. دغه شان له غزني نه بیا راپور وایي چې په غزنی کې د ښوونځیو د پرانستو په ویاړ باندې غونډه روانه ده، خو دا لا معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځیو ته به د پرانستل کېدو اجازه ورکول کیږي که نه. نو نن معرف وزارت په دې اړه کنفرانس لري، په څو شیبو کې به پیل کیږي. بشپړ معلومات به هلته کیږي چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکول کیږي که څنګه.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. له کابله په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا چې د نجونو درسونه عملا شروع شوي دي کنه تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. که څه هم په ځینو سیمو کې د کابل په ګډون لیسو ته نجونې تللې دي، خو نن به د پوهنې وزارت دقیق معلومات ورکړي چې د نجونو ښوونځي پیل شوي او که یو ځل بیا د لیسو د نجونو د زده کوونکو د تعلیم پر وړاندې خنډ رامنځته شوی دی. د نجونو تعلیم یوه هغه مهمه مسله ده چې نړیوالو، البته ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې طالبانو ته په ډاګه ویلي دي چې تر هغو پورې چې دې چارې ته اجازه ورنه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په تفصیل سره درته ووایو چې مسله څه ده او آیا نجونې نن له نږدې اته میاشتنی انتظار وروسته بالاخره ښوونځیو ته ولاړې که نه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قمندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حملې پیل کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې طالبان باید غچ وانخلي، بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤولې پتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د ګرشک ولسوالۍ د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشۍ زیات شوي دي او طالبانو هم خبرداری ورکړی و که چېرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونې به زیاتې شي. یو شمېر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نومونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان پاخو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبان یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروت و چې پکې راغلي وو امان الله د ډېرو بېګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤول وو، ځکه ووشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو مړي د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوې وې او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له امله یې یو شمېر پخواني پوځي افسران تری تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفه اعلان کړې ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د یوې څېړونکي څرګندونې مو اورېدې چې وایي په هلمند ولایت کې طالبان انتقامی حمله کوي او د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د دې وژنو انتقامی حملو مخنیوي وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په تورخم ښارګوټي کې له ډیورن کرښې هاخوا درې تن افغان ماشومان یو بروړونکي ټریلر لاندې کړي چې له کبله یې دوه مړه شوي او یو ټپي دی. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي نصیب جان شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدورۍ لپاره تللي وو چې تر موټر لاندې شول.
محمد نور ولدی حضرت دا شهید شوی دی د مومندرۍ ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندرۍ ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، دا هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو ګنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوښتونکي ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالول چې دا پیښه وشوه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي تورخم ښارګوټي ته د خورۍ او مزدورۍ لپاره ځي چې ډیری په درنو کارونو بخت دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشری بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد مخکې رایه ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیځ متحدان یې غواړي دا اسامبله د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د اورانیو کیسې وکړې. هغه وویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه چې اروپا ته اهمیت لري له منځه یوسي.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي د اوکراین ولسمشر وایي د میریپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودیمیر زلنسکي په ورته وخت کې پر ماسکو غږ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لږ تر لږه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووځي. په میریپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د وا خلاصه شوې، برېښنا بنده ده او د ټراک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د میریپول تر څنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونو نیولی دی درې لکه کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د میریپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین یې سختې نیوکې وکړې. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یوه کس له لورې له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډېر اغېز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او ډیموکراسي، بشري حقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو دا له منځه یوسي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه په نقشه کوي او د میریپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانیستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په میریپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو، خدای چې نجونې ښوونځیو ته تللې دي کنه او آیا د طالبانو حکومت به پر خپله هغه ژمنه عمل وکړي چې مخکې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره کړې وه، دا چې د نجونو خوندزیو ته اجازه ورکوي. په دې به عمل وکړي کنه دا تر اوسه پورې نه ده معلومه. نن د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په دې اړه یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړي او په دې اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه کړي. که څه هم پرون دوی ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي